زره پخوانی شوروی پر افغانستان جنگ تحمیل کړ او یوازې د افغانستان د نیولو لپاره یې ځواکونه د هیواد ته استولي وو. د میموریال په نوم د بشري حقونو د څارنې په اداره کې تاریخ پوه ارینا شرباکوا هم ورته نظر لري. د روسي تاریخ پوه یو وار بیا د روسیې او غرب ترمنځ د سیاسي رقابت زیاتېدو ته اشاره کوي او وایي مسکو د افغانستان د جنگ د بیا مطرح کولو لارې غواړي چې له غرب سره خپل تازه مخالفت توجیه کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبريدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدا
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو باید چې لیکلای شو ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزيات اغیزمن شوی پښتون ولس.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغیږي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلای نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي. دا معلومات ماته نه کیږي.
په زرپانه کې بل لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ می ور واړاو د سر پراشوټې جمپر حلق قلم راته نیولای وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکوري طرفدار وو مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناري واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا ته خود وران کلی غون کې زور شوي تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړچی دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي بیا د نورو حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي. نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، خو ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دا مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ ملا تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپی.
څوري ګړې تر اوسه پر دغه مجله چاپ شوی دی.
ولا سمه ګڼه همدا اوس چاپ شوی، تازه تازه د نننم سبب دی لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې روایت دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه. د افغانستان په ډیری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، دغه مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلوماتو ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده ده.
افغانستان ځینې مجله دي چې هغه کالګنې ته ځانګړي کیږي، ځینې نور موضوعاتو ته ځانګړي کیږي. غږ مجله هم داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړي کړي، ځانګړي سویوی.
د نورو موضوعاتو ته څنګه د پدې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او پدې باس پکې شوی وضعیت مقاليب کې راغلي وي. د دې مجله یو غنه ډیورن ته ځانګړې شوی و، د ډیورن کرخي د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوی و چې پکې د پولي د دوړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقاله یو د کني راغلي. او د غشتي ول سمه غنه هم د بابړي پیخي لپاره ځانګړې شوی د چې ډیرای موضوعات په ما موجوده.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټورن لوري چاپیږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دې ټولنې غړي دغه پیسې د خپل جیبونو ورکوي. کلیوال ملګری ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولې؟ څوک ورکوي؟
که غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګری ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي، او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی، او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول، او د یو د بل فرهنګ، د افغانستان د تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو ټکنالوژۍ سره بلاتیا هم دا اساسي موخې دي چې د دې د چاپ زمینه مساعده کړي او چاپ ملاتړ.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سشوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې موږ څېړنه کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم صحیح شکل موجود و. او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول د هغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي. نو ناول څه لږ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکري لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یوه ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه نه دي چې منځته راغلي دي، او یا اپروچ کمی و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوي پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلي چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې را وروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کا؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیسته چې پښتو ولیکي پښتو ولولي، نو نوی کول کسان را پیدا شوی دی.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړي، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې آلتا پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر څه حدا دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یې اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بره پښتونخوا کې به هم ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پېښ رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پېښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې دی سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډېر کم یې وو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه، په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو، نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط یې راوسته، نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کېږي او په خوست کې څه کېږي او په وزیرستان کې څه کېږي هغه لرې پرتې سیمې، نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پېښې وروسته کله چې دا پېښه رامنځته کېږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کېږي، په اړیکو څومره اغېز کړی؟
اړیکه که موږ وګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو دا څلوېښت کالن په دې ټول دورانیه کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرې والی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو، او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوې هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي، او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخی یو بل سره بیل نه دی، بلکې شپا په شپا گھنٹا په گھنٹا سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی، سره پاړي کې دی، سره خبري
او ته دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعري کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدای چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلې، باید چې ډیر زیات کار وشي، قانی کون کې کومو وایو نو بیا به موږ وده شو، موږ به په ځای ودرېږو، باید چې موږ قانی کون شو، خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی، د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی، او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلف په هنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري، الته معاصرین دي ام فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی، نو د مخ ته نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دي، او بیا د پول نه دیخوا چې موږ د کابل یاد افغانستان سیمو ورت سیمو تا ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې فصلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوښښ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالې بیان کړي او د ده په شعر کې د ټولنې هر رنځېدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد لا نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعرۍ د پیل په اړه راته وایي چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو. بل خبره زه وایم چې لوی علت دا کېدلی شي چې دې بهیرونو کې او شاعرانو یو ډول دغه شعر راته خوند راکولو. فطرتي مې د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهېږم چې څنګه راغلم ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خوا ته یو څه ویل غواړي که نه هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهېږم. ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهېږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به ما 15 غزل لیکله اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهېږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی وي. دا معلومات ماته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علیذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي مشاهده کوي له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي هغه څه چې ډېر ویلی کېږي نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې د کم شیلی کې یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت دا کېدلی شي دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو نو لیکلی شم کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مو چې ډېر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکمه خو یو ترېنه جوړ کمه یا مقصد یو ترېنه جلا کمه نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کمه.
تاسو یوه خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړېږي او بیا خپلې شاعرۍ ته ګوري له بل سره یې پرتله کوي چې نه زما شاعري څنګه ده آیا ښه شاعري ده ښه نه ده که نه. دغه هم سبب کېږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډېره کړي.
بالکل. اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه کېدا لامل کېدلی شي دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاتې د مغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو. دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه راپاڅېږمه نه مې وي خیالونو کې شعرونه او احساس د ستایلو دی لګوتوی قربان، احساس د ستایلو دی لګوتوی قربان، لیکلی چا د هار په دیوالونو کې شیرونه، او موده کې ګیلهام خاطرې ناراضی خپده، موده کې ګیلهام خاطرې ناراضی خپده، ملا را کچ وڅخه مڅختونو کې شیرونه، او چې څه غواړي لمان نه پوهیږم حیران یم، چې څه غواړي لمان نه پوهیږم حیران یم، رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شیرونه، او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، ساکی راکه قربان نن په جامونو کې شیرونه، او راتګ ته انتظار یمه له مودو نه تږی تږی، راتک ته انتظار ایم لمو دون تگه تگه، شندم با پلالی باندی گلونو کی شیرونه، او جلیل زبا کیف ته محبت ور دینی آخلم، چی گورم کل ستا پا کتابونو کی شیرونه.
جلالی صاحب، اوس وقت که دینی دا سه شاعران هم شتا چه شاعری دا دیل پارا کوی چه شاعری وکی کنه، یعنی اوسو واری دا دیل پارا چی یاد شی شعر لیکی، یعنی اغا تند چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي. خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه، که نه وایي چې راځه سوچ پرې وکړه چې څه وایي.
داسې خبره ده چې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات، ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي، د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي. ما وړاندې یادونه وکړله، زما په ان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شم د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې ده چې په دې کې ریاست هم پکار دی، خو لکه د ریاست تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکم، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزوری یم، دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدی شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ. مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ وروسته لیکئ؟
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیف پسې ګرځم، نو هغه ردیف لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ. زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه، فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي، زه وایمه چې دغه ښه دي کوي دي، او له دې وروسته زه داسې کوي باید نشم پیدا کوی یا داسې کوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پات شي، هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایمه چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر در نه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله، او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله، او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ډېر بې وفا کول علی به وفا هم کوله، او د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، د تیر ماخام کیسه چې کله مې یادې کوله ومن خپل حال ته مې خپله ژړا هم کوله.
کیسیز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګما جبارخیل کیسه کوي.
د کیلو کراچۍ ته ودرېدم، خیوی پوستکی سوتره کاریدل، یو دم می لتشی سره څوک ولګید، مخ می ور واړاوه، یو کوچنی حلک می لڅنګ منډه واخیسته، سور زور پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره کاریده، لکیلو ډکه کڅوړه می را واخیسته، سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور می وو، ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک می واورید، ها، مخ می ور واړاوه، د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړ غږ وویل، له جیبه د تیلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل، چاودې یخ وهلي بغوري یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه، ټول له ډاکټرانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، دوستینه ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد، ورغلم، 200 فیس واړي. هلک یودم پورته وکتل، په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد، په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ، شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چیغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ، موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی، په زوره چیغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چیغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو، خلتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل، په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده، له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله، په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد، د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم، نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خدا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري، ناری یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري، خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه ته خو پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، خیره مه کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد، د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو داسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوه مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب غزلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو له خوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لرو بر کې د په ویاړ مو شاعري کیږي. رحمان بابا په ځواني کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره کړه او د ځمکه په مخ د عشق په کړه کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند عبدالستار خان زوی او په 1400 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغلی. رحمان بابا یو صوفی شاعر وو او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق قبل هیڅ شی نه پیژند. مینا د ده د روح غذا او شیر د زړه د رنج دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغې نو د دې کلانې حزرخانې ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلی کې به د دې ویونې لاندې ناست او د پښتو ژبې خواږه خواږه شعر به ویل. رحمان بابا بیا په همدی کلی کې په 1313 هجری کال کې وفات شو او د همدی کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شو دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی، خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته. په دې معنی چې د ده په اشعارو کې عموما عشقې، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو اوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یو نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي. دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړي. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بی د یار لخ دیدنه، روغ بنشی بی د یار لخ دیدنه، کسل پندس پیلنی وزان تلوکړي. نصیحت پا شوقانو اثر نکا، نصیحت پا شوقانو اثر نکا، دا مهنت واړه بی زایا بی قابو کړي. پر رحمان باندې یارا خوب حرام ده، پر رحمان باندې یار خوب حرام دی، کئ سل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي، لهغه گیلی کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، پلو غړم چمن مینه پلارا، څه شی آواز مې اوري
بیوس سوز میاوری ساز میاوری زرگی می اور اخلی زرگی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وین می شور اخلی نور چغی وهم دی وطن حالات نور نشم لیده دی وطن حالات نور نشم لیده او تا هم نئی چی زرگی می سپک کردم ده دیری خاور کی ورک پلارا ده هدیری خاوری که ورک پلارا ده خود وران کلی غون که زور شوی تاخپل تور گیرا همدی که سپینه کرچه دل تب امن راوڑی دل تب جنگ ختم کردی دل تب سول راوڑی دل تب امن راوڑی دل تب جنگ ختم کردی دل تب سول راوڑی تاخپل مینه ورکڑا تا خپل مینه ورکڑا تاخپل وینه ورکڑا خود دل تب سول نشوا او نه ہم جان قرار شو پلارا خبری چو اس سروان دی پلارا خبری چو اس سروان دی پلارا خبری چو سکی گی دلتا ستا دو ننگونو خاورا ستا دو ننگونو خاورا دا عظمتونو خاورا دا سبی قدر شو چی لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسی گی او شملیز مگ پخولی بدلی گی سا دننگونو خاور دا عظمتونو خاور دا سی بی قدر شو چی لویشت پا پیسا گام پا روپای خرسی گی او شملیز مگ پا خولی بدلی گی نو دا حالات سنگ وزغمم چی می دا بیوس مور چادر خرسی گی او یتیمانو تا خانگو آخی گی پلارا خبری دلتو راکوز ده پلارا خبر دل تو اور را کوز دے دنا معلوم طرف شور را کوز دے د زورور خلق زور را کوز دے او بس یواز زمک پکور را کوز دے ختم نئی چھ مزڑس پکڑما ختم نئی چھ مزڑس پکڑما ڈی را ڈکشوے چھ خس پکڑما چرا تا ڈاڈ را کڑے ہوئے چھ خدا خمشتا اللہ و امن راوی بیا بچمنس پر لیشی خوخ بہر یو سڑیشی یا بچمنس پر لیشی خوخ بہر یو سڑیشی خوف افسوس ارمان پا دیکھ اوما خوف افسوس ارمان پا دیکھ اوما چی تا ہم نئی ڈاڑ بچوک را کبی نمائی سی انتہا داد چیز دا خپل مڑ پلار پنون دا شیر لکم پلارا خبری زد زور خوڑو پلارا خبری زد زور خوڑو خاموشی رازن شور خوڑو لویو بمونو مروغ کور خوڑو نامرد جنگ را چخورور خوڑو او لویشت پتی رازنی پور خوڑو پلارا خبری زد زور خوڑو خاموشی رازن شور خوڑو لویو بمونو مروغ کور خوڑو نامرد جنگ را چخورور خوڑو لویشت پتی رازنی پور خوڑو پلارا پا دیوتن که چو نشول لارا پدی وطن کی څو نشول د باغیرت د ننګونو شملا د سرامات شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمون را شی او خخی مقات شي دلته غلې وشو توفان پیراغه دلته غلې وشو توفان پیراغه مینې وژلا او احساس توفان خاوري کړ لارا ستا بچې يم ستا پل تپ خرسوم لارا زستا بچه ایم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما لار کوخخ کوم چه یتیم لظلم اخلاص کرم ده کندی مور پا سر سادر راسم کرم ده خکاری تور توپا کری اریکم یتیم لظلم اخلاص کرم ده کندی مور پا سر سادر راسم کرم ده خکاری تور توپا کری اریکم ده مرغی وران زال ورغوم ده خوانزی تور تخت جوڑ کرم پا وین سور سڑک لوین پاک کرم واره خدایانو وجنم زان هیل شر اخلاص کلم خو پلارا لچا سرمی وست نرسی خو پلارا لچا سرمی وست نرسی دا اجده ها مقابله نشم کده نزک تابا نکوم ووایم پسترگو رون شما نظر غنده سره نشتا پسترگو رون شما نظر غنده سره نشتا روژه را غلی خو اختر غنده سره نشتا نور با لچا سر پا لوڑ واز خبری نکوم نور می ترشاله که در غر بند سڑه نشتا در چا در لور عظم نازک زرگی نیخان خواب شو در چا در لور عزم نازک زړګی نشان خاور شلک گلاب لک نختر غند سړی نشتا اوس د تیرو تور لخر په زک ځان ساتم چی سما و مخ ته د سپر غند سړی نشتا
دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ خار تمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ دا خار تمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ
آزادی رادیو لوونه تروو